امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی. واشنگتن سره نزدې د دوه ولوتکو د غورزیدو په اړه تحقیقات دوام لري. چارواکي وایي له وشپېته کسانو څخه څوک هم ژوندی نه دی پاتې شوی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د یوې غونډې په مهال پیکا قانون د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ خلاف بللی او غوښتنې کړې چې دا قانون باید په بشپړه ډول ختم شي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان د افغانستان مذاکراتو په اړه ویلي دي د مرکزي حکومت د منظورۍ وروسته به پلاوی یا وفد افغانستان ته لیږي. مقصد یې قبایلي ضلعو کې امن پر ځای کول دي. بل لور ته د خیبر پښتونخوا په ناکراره قبایلي ضلعه برکورمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د پیل شوې جګړې درولو لپاره سیمې ته پر روانه سرکاري قافله وسلوالو ډزې کړې دي. پاکستان کې د کال 2015 د پولیو وایرس ضد لومړی کمپاین د فبروري 3 نیټې څخه پیلېږي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
سړی مشه زه ستاسو قربانه منزه شهید خبری خپرونې کې درته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د جنوري 1 نیټه ده، کال د 2015 دا مهال وخت شوی دی. په افغانستان کې د شپې 9:30 په پښتونخوا کې 10 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې ګڼ شمېره مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې په دې کې سیمه ییز او نړیوال دواړه شامل دي. هیله لرو چې راسره په خپرونې کې تر پایه مل پاتې شئ. لومړی خوځو د واشنگتن ډي سي سره نږدې چې کومه پیښه شوې وه د هغې تفصیل غواړو چې ستاسو سره شریک کړو. کوم چې د دوو جهازونو غورځېدو پیښه وه او بیا د هغې په اړه تر اوسه تحقیقات دوام لري. خو ګورو چې تر اوسه نور څه تازه تفصیل لرو. زموږ سره د کانګرس د ودانۍ له مخې ملګری شوی دی زموږ همکار محمد اکرام صاحب. ستړي مشئ اکرام صاحب، خیر راغلی خپرونې ته.
ډېره مننه منظر شهید.
اکرام صاحب، که تاسو د دغه پیښې تازه جزئیات د لیدونکو سره شریک کړئ چې تر اوسه څومره کسان دغه پیښې کې مړه شوي دي او څه روان دي؟ د ژغورنې عملیات دي که د لټون عملیات دي؟ څه روان دي
منظر شهید؟ اوس د لټون عملیات روان دي. په دې کې څوک هم بچ پاتې نه دی. چې کوم جازو په هغې کې سلوش پته کسانو، درې په پوزي هلیکاپټر بلیک هات هلیکاپټر کې، دا ټول اوش پته کسانو. د نن سهار پورې چې کوم تحقیقاتي ادارې دی هغه و چې یو سلوي
مړي دی
تر لاسه کړی دي. خو بیا هم دی وخت کې باران موريږي، موسم هم ډیر زیات یخت دی. چې کوم اوبو کې مرستندوی کارکون کی دی یا غوپه وهون کی دی، اغویم کوشش کوي خو به ډیره زیات یخ دی چې مړی را اوستل شي. پلټنم روان دي او تر اوسه پورې د جهاز بلیک باکس هغه مندل شبه دی. د چې کوم فوزي هلیکاپټر دی د هغه غلا تر اوسه پورې نه دی تر لاسه کړی شوی، نو پلټنې لا روان دي اوس هم.
محمد اکرام صاحب، دغه پیښه کله او کوم ځای کې شوې ده؟ دلته ډي سي ته څومره نږدې ده؟ کله غونډې د دغه سیمې په اړه تاسو د لیدونکو سره معلومات شریکوي؟
چې کوم ایرپورټ دی دا په ملکي کچه باندې دې ته جهازونه راځي. دا انټرنیشنل یا نړیوال ایرپورټ نه دی، خو بیا هم جهازونه په ډېر زیات راځي. دوه درې رن ویز دي او دا بالکل د چې کوم ایرپورټ دی رن ویز سره د هغې نه لږه فاصله باندې شوی دی. خو دلته ډېر ایرپورټونه داسې وي چې د هغوی سره خوا کې اوبم وي. دلته پټومک ریور ورته ویل کېږي، دریاب دی. هم په هغې کې دغه دواړه یعنی پوځي هلیکاپټر او چې کوم جهاز دی دا جنگي دلی دي. او هم هلته کې بیا دا را پریوتلی دي چې کله دا پیښه وشوله نو چې کومې کیمرې مخایي او امریکایي میډیا دا هغې وایي چې جهاز سو ټوټې شو، ځینې وایي چې درې ځای مات شو. هغه ویډیو هم ښکاري چې څنګه په دې باندې اور ولګیږي. عملم خلک ولا بیا را رسیدلی چې کومه مرستندوی یا کارکوونکي د خو ډېر ګران هم ځکه چې دا د ماسوتن په تیاره کې دا هر څه شوي وو. او دا واشنگتن ډي سي ته ډېر نږدې دی زموږ چې کوم ځای کې ودانۍ ده، او بلکې زما شاته چې کوم د کانګرس ودانۍ ښکاري. کله دې ځینې څوک په ګاډي کې کینی نو د 10 منټو پورې وخت دغلته نه لګي. که لاره صفاوي 10 منټو کې دننه خلک دې ځای ته ورسېدی شي.
محمد اکرام صاحب، آیا چارواکو په دې اړوند څه ویلي دي چې دا پیښه څنګه شوې ده، څه ستونزه وه؟
منزه شهید پرون تیر ورځ د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ هم پریس کانفرنس کړو، هغه نیغ په نیغه باندې دا تور په تیره انتظامیات جو بایدن په انتظامیه باندې لګولیو، ډی ای آی په نوم سره د امریکای چې کوم یو نظام دی په هغه کې هر چا ته ځای ورکول کیږي، که د بیلابیلو جنسونو سره وي یا هر څه، په هغې باندې الزام لګو چې ګینې د هغې خلک په ځینو ادارو کې اخیستلی شوي دي، هم جنس پرستان هغه خو نوم وانغستو، خو د هغه اشاره هم داسې خلکو ته و چې ګینې ځینې خلکو ته ځایونه ورکړی شوي دي او هغوی هغه شان بیا سم کارونه چې کولی، او هغه په خپل دغه پریس کانفرنس کې بار بار ویلي چې په کار دی چې په میرټ یا د قابلیت په بنیاد باندې خلک واخیستل شي. خو په هغه باندې دلته یو ډیبیټ روان دی، ځینې خبریالانو دا پوښتنه مخکلي چې پلټنې روانې دي، نو آیا بیا کنکلوژن یا نتیجې ته رسیدل پکار دي، ځکه چې دا بیا په پلټنو باندې اثر وغورځوي. نو پلټنې لا اوس هم روانې دي، په دې کې د امریکای چې کومه وفاقي اداره ده د هوا بازۍ اغم شامل ده، او په دې کې چونکې د امریکای د پوز جهاز ورزیدلې دي، که څوم دې ته تربیتی جهاز وي، خو په خپل پیټ هکس چې د امریکای اوس د دفاع سیکټری دی، هغه وایي چې دغه کسان هغه تجربه کار مو دا سينه و چې تجربه نه و، خو د دې سره په یو بل ځای کې پښتنه راوچتیږي، او غداري چې په کنټرول ټاور کې په دغه وخت کې صرف یو کس وو په کار چې دا دوه کسان د غلط کار کوي، چې یو چې کم جهازونه پاسيږي او کم کوزيږي هغه ته هدایت ورکوي، او بل چې دلته غیر چا پیرا دلته چونکې پینټاګان هم دی د امریکای د دفاع وزارت ته د هغې هلیکاپټر هم زیرا دي، د لاندې چې کم ټرافیک وي یعنی د هلیکاپټرو ټرافیک وي په کار چې هغه کنټرول کوي، په دغه وخت کې امریکایي میډیا وایي چې صرف یو کس په دې کې موجود و، خدا به کتل کیږي لا پلټنی نه دي شي، دا بد وخت نه ډېر مخکې خبره وي چې سړی کنکلوژن یا نتیجې ته ورسي.
ډېره زیاته مننه محمد اکرام صاحب چې دغه تازه تفصیل او جزئیات مو دلیدونکو سره شریک کړه، تاسو ته ښه شیبي.
ډېره مننه تاسو.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې روسي ځواکونو په داسې حال کې په اوکراین بریدونو ته دوام ورکړی چې د ټرمپ انتظامیه هڅه کوي دواړه خواوې د خبرو اترو میز ته راولي. که څه هم اوکراین د سولې خبرو ته تیار دی، څېړونکي شواهد نه لري ګڼي مسکاو به جنگ ختم کړي. د وایس آف امریکا خبریال ریکاردو مارکینا ریپورت تاسو ته وړاندې کوي، زموږ همکار نوشروان قلندر.
کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د خپل دفتر واک تر لاسه کړلو، نو ولادیمیر پوتین ورته فوري مبارکي وویل. یو شمېر خلکو فکر کوي چې د اوکرين د سولې تړون لپاره به یو لار برابر شي، خو د روس ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړي. صدر پوتین په اوکرين تور پورې کوي چې هغه وی یعنی اوکرين خبرې نه کول غواړي. پوتین دا پښتنه هم راپورته کوي چې آیا د اوکرين مشر ولادیمیر زيلنسکي د سولې تړون لاسلیک کولو قانوني اختیار لري؟
د هر چا سره خبره ترې ممکن دي، خو زيلنسکي د خپل ناقانونه حیثیت له امله د هیڅ کوم شي د لاسلیک کولو حق نه لري.
د زيلنسکي د صدارت موده تیر کال ختم شوې ده، خو د روس د سخت يرغل وروسته د پوزي قانون لاندې خپل حکومت ته دوام ورکړي. پوتین دا وکوي چې د دې له امله زيلنسکي یو غیر قانونا واکمن دی، خو د اوکرين قیادت دا تورونه رد کړی دي، او نور نړیوال هم دا د صدر پوتین د سولې د خبرونه د ډډې ګرځولو یو هڅګړي. سیډون کې وای چې پوتین د سولې لتون لوجې د سولې خبرو ته بیړنه لري.
یو غټه وجه ادا ده چې روس د جنگ په میدان کې لاسته راوړنې ویني، او زه فکر کوم چې پوتین او د هغه جرنیلان پوهیږي چې دا لاسته راوړنې بل اخره د هغوی په ګټه وي.
صدر ترامپ هم اشاره ورکړي چې د خپل تیر صدر جو بایدن په پرتله د اوکرين دفاع ته لږ پیسې ورکول غواړي. په واشنگتن او ماسکو کې مشران د رابطو پیل ته اماده ښکاری. دا وروسته له هغه چې ټرمپ د خپل واک په لومړی سل ورځو کې د دې جګړې د ختمولو لپاره غو کړلو، پوتین ویلي چې د خبرو اترو د پیل لپاره مرګ شانو ټاکلو ته تیار دی. په جګړه کې د مرګ جوبل شمیر په سلګونو زرو ته رسیدو ترڅنګ د روس اقتصاد د بندیزونو له امله د فشار لاندې دی. یو شمیر روسان غواړي جنگ د ختم شي، خو کرملن د خپل د دریزنا په شاکی کې نه، او وايي اوکرين باید د ناتو غړي جوړ نشي.
د
ماسکو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نېټو دی په یو طریقه هم د اوکراین غړیتوب قبول نکړي او ورته له غرب نه نورې پوځي مرستې ترلاسه نشي.
د ماسکو اوسیدونکي د امریکا په منځګړتوب د سولې تړون نه تمې او بیلابیل نظرونه لري. وایس اف امریکا د حفاظتي اندېښنو له امله د دوی پیژندنې پټې ساتلې دي، ځکه چې روس بیا د هغه خلکو په ضد ګامونه پورته کوي چې د غربي میډیا سره خبرې کوي.
ټول زمونږ صدر پوری اړه لري، خو زه د هغه په پریکړو پوره کولو شکمن یم. مونږ هیله مند یو چې اوس به په سیاسي توګه په هر څه کې لږ څه ښه والی راشي.
صدر ټرمپ چې دا یو له حاصله جګړه بولي، ګواخ یې کړی که روس جنگ ختم نکړي نو نوې بندیزونه به پیو لګوي. خو کومه خبر چې معلومه نه ده هغه دا چې د دې د ختمولو عمل به له کومه او څنګه پیل شي. د ریکارډو مارکینا لپاره نوشروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
زو د اسرائیل او حماس ولوري ته چیرې چې د دوی دغه دواړو ترمنځ د 15 میاشتو راهیسې روانه جګړه کې د یرغمل او قیدیانو د آزادولو لپاره اوربند شوی دی. دواړه خواو ځینې نیول شوي کسان هم خوشي کړي دي چې په منځني ختیځ کې د تلپاتې امن لپاره د امریکې تر څنګ عرب هیوادونو هم په اخیری لوزنامه کار کوي. خو د ځینې اسرائیلي چارواکو په ګډون سیرون کې د سختو شرطونو په وجه تلپاتې امن ته خوشبینه نه ښکاري. راځئ چې تفصیل یې د رحمان بونیری څخه په دغه ریپورت کې واورو.
لدی وړاندې وو يرغمالیان او درې سو فلسطینیان قیدیان آزاد کړل شوي دي. حماس به د راتلونکي خالی شنبې په ورځ درې نور يرغمالان او اسرائیل به په لسګونو قیدیان آزادوي. د اسرائیل او د حماس د ډزبندۍ لومړۍ مرحله په دوه سلوي ورځو مشتمله وه چې درېمه برخه وخت تیر شوی دی. په اسرائیل او فلسطینی علاقو او نور عرب نړۍ کې خواهش موجود دی چې صلح راشي.
د اسرائیل لپاره سول او اوربند ډیر اهم دی. په تیر یو نیم کال کې موږ دې ته پته مې یو، خو شرط دا دی چې حماس به په غزا کې نه وي.
د دې مرحله په تفصیلاتو به خبرې اترې کیږي چې پکې د باقی پاتو يرغمالیانو د آزادۍ، جنگ د ختمولو او غزا نه د اسرائیلي ځواکونو د انخلاف شان موضوعات پکې شامل دي. خو څېړونکو وایي د دې چې شرطونو ته ګوري نو دا ورته خوشبینی ښکاري چې امن به قائم شي.
دا قوت اسرائیل په لاس او امریکا یې شاته ولاړوي او دا د امریکا تیارې د امریکا به مان امریکا دا به وي. دا اسرائیل دا خپل زور چلوي تر هغه وخت پورې چې چلی دا سي، مګر دا چې دا جنجال په دا منطقه کې ورک سي زه فکر نه کوم.
تمه ده د دزبندۍ د دوی مرحلې په تفصیلاتو مذاکرات به آینده هفته شروع کیږي. نتنیاهو به د دې اونۍ په اخره کې د واشنگټن دوره کوي. صدر ډونالډ ټرمپ هغه ته د نهي یا سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د ملاقات بلنه ورکړې ده. د امریکا په ګډون د عرب نړۍ یو شمېر هیوادونه په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره کوششونه کوي. خپل اسرائیلي چارواکي هم د روغې د دې کوششونو نه ډېرې تمنه لري.
په قطر او مصر باندې موږ باور نه لرو. د امریکې د نوې صدر ډونالد ټرمپ انتظامیه به څه ګامونه اخلي موږ ورته ګورو. البته له تاریخ موږ دا سبق اخیستی چې د خپل هیواد تحفظ به په خپله کوو.
په غزې کې جنگ د اکتوبر په 8 نیټه کال 2023 کې په اسرائیل د حماس د حملې نه شروع شو. په حمله کې 1200 پورې کسان وژل شوي وو، تر 2500 پورې يرغمال کړای شوي وو. د غزې د صحت د وزارت تر مخه په دې جوابي حملو کې 2000 کسان وژل شوي دي. اسرائیلوي په غزې کې 2000 خلک مړه دي. رحمان بونیری، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د ریوی ګرانو لیزونکو او اوریدونکو، غواړو چې ځینې تفصیل د سیمې څخه تاسو سره شریکو. په ځینو ځایونو کې خال خال امنیتی پیښې هم رامنځته شوې دي چې تفصیل در سره شریکو. یو خو د خیبر پښتونخوا په ناقراره قبایلي ضلع برکورمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د پیل شوې جګړې ودرولو لپاره سیمې ته پروان سرکاري قافله باندې بریټ شوې ده او بل پلاو په شمالي وزیرستان کې هم یو پیښه رامنځته شوې ده چې د سیمې څخه زموږ سره ملګري شوې زموږ همکار عدنان بیټنی سره مو شي بیټنی سه په خیر راغلی خبرونه ته
مهرباني خوشاله اوسې بلزا خور
مننه بیټنی سپ ک تاسو د دغه کورمه کومه پیخه چې رامسته شوې ده د تفصیل او جزئیات لیدونکو سره شریک کړئ
مهرباني دغه پیشه نن په کورمه کبایلی ضلع کې رامسته شوې ده او د علاقې پولیسو انتظامیا وایس اف امریکا ډیوات اوویل چې د بره کورمه کبایلی ضلع مرستيال اس اس ان کمشنر عبدالمنان دغه چې کوم په کورمه کې روان فرقه یې ځخړې وي او دا هغه ودرول ورسته د علاقې جاج اخستو د پاره بشرا سیمې ته روان وو چې هلته په نامعلومه وسلوال دی په قافله باندې ډزې کړې دي او ډزو پیل کې اسسټنټ کمشنر عبدالمنان چې دی هغه سخت ژوبل شوی دی دوی دا هم وایي چې دغه بریټ په دې پداسې حال شوی دی چې د امنیتي عسکرو په غزبایا په دغه په ساتنه کې روان وو چې پکښې د پوز لوړ پوړي افسران میجر رینګ افسران هم په دغه قافله کې شامل وو او دا نه معلومه شوی چې آیا د دې په جوابي ډزو کې وسلوال تک زیان اوښته او کړندې اوښته دا تر اوسه نه معلومه شوی او دې چې توی چې دغه سفر ورسته له هغه کړي چې په کورم کې د تیر چلور میاشتو راځي کم فرقه یې ځخړې او د هغه ورسته کم نورین جوړ شوی دی او بیا هلته په بشرا سیمه کې نردیش فارس پورې مورچې چې دی هغه امنیتي ځکونو لخوا ډنګش کړل شوی یا خراب کړل شوی دی او د هغه جاج اخستای او هغه د پر روان وو چې دغه پیشه دربنسه شوی ده تاسو به دا وایي چې د کورم کې پروان میاشت کې دویم غټ بریډ دی چې د انتظامیه په چرواکو تر سره کیږي په چلره منځ دروازه هم په کورما بغن سیمه کې په ډي سي جاوید محسود باندې درس یو وسلوال بریډ تر سره شوی چې پاګه کې غژو بل سیو او تر هغه ورسته بیا حکومتي چرواکو بغن سیمه کې عملیاتو لاس پورې کړی دي او تر اوسه پورې بدغه عملیاتو کې د دستر بل لټوب داوی هم لري خو تاسو به دا وایي چې کورم کم کړکجن صورتحال د 13 میاشتو راځي دوام لري او له اکتوبر میاشت له اکتوبر میاشت سره کورم ته کوم غزیدل سړک ته تل پړ چنار لاره د بشپړه توګه بندې او بره کورم کبایلی ضلع چې پکښې پړ چنار بشیرا او تری منګل پر علاقې شامل دي د تا د ګاړو تک راتک بن شوې دي حکومتي چرواکي په سخت سکیورټي کې د تا امدادي مرستې لږی په دې علاقې خلک وایي چې و سم د بنیادی سامان چې پګې کې د خوراک شک او د لوګانو چې کم نیمګړتیاوي دي لږې کم مخسر مخامخ دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دلته د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړي او خلکو ته چې دی یو پر امن او ادي ژوند ترولو موقع په لاس ورکړي
بیټنی سپ یو بل پیخه هم رامسته شوې ده چې د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع بنو په باکخیلو کډوالو کیمپ کې وی رامخته شوې ده کده دې تاسو لغوندي تفصیل شریکي چې دا آی پوزي عملیات وو او چاته پکې مرګ جوړ لا وخت ده
تر دغه پیښې وروسته زما تاسو دا وایي چې د کم چې بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال دي د یو تنکی ماشوم چې له هغه مړي سره احتجاجي پرلط شروع کړی دي او یو بل تنکی ماشوم چې هغه ټپي شوی دي دغه احتجاج ته نن راوستل شو او د میرن شاه او د بڼ ترمنځ کوم غزدل لاره دای هم بند کړی ده دغه کډوال دغه تور پوری کوي چې د پاکستان د امنیتي عسکرو په ډزو باندې دغه کسان وژل شوی دي او د دې چې توی چې د سهار پر مهال دغه کسان چې په خپل خیمه کې پراته وو د پاکستان د پوزي عسکرو لګاړو څخه په دوی ډزې شوې دي تر دې وخت پورې د پاکستان پوز یا چې کوم انتظامی چارواکي دي هغه په دې اړه چلندې ویلي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده خو د علاقې پولیس هم په خلک کوي او دا وایي چې د ډزو پیښه ریپورت شوې ده یا دوی ته اطلاع ترلاسه شوې ده او دغه پیښه پلټنې پیل کړې دي دا ډزې چاله خو او څنګه شوې دي په دې اړه لور معلومات لري وزمت تاسو دا وایي چې دغه بکاخیل کیمپ چې کله په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې پوزي عملیات ترسره کېدل او د ضرب اعظم عملیات له امله چې کوم کډوال به کورشي وو هغه دغه په بکاخیل کیمپ کې ساتل کېږي چې نږدې لس کله کې شي او په دې کې د کیمپ انتظامی چارواکي وایي چې نږدې 2200 کورنۍ چې دي هغه ژوند کوي او دا یو نوې کیمپ جوړ شوی دی چې کوم له افغانستان نه کډوال راغلی وو په هغه کې زیاتره د افغانستان راستره شوی کډوال چې دي هغه په دغه کیمپ کې میشته دي تر دې مهال لا نور خبرې خو نه واسي کېږي چې دغه پیښې تر اوسه دي او دغه پکم کې چکم کډوال دي وای چې یو تر ته کډوالې ژوند د دې لخوا علاقې نه راستنه او بس تسلی دي او دلته په دغه کډوالۍ کې د ژوند کوي او د پوز ساتنه هم تر لاسه ده چې هغه په دې باندې ګول خردار تار او دغه په ساتنه کې دی پراته دي او بل طرف ته د هیڅ قسم اسانتیاوی نور کوي او د پاسه داسې قسم دزې فکر چې په هغه کې د ژوند چې دی هغه خوندل دي نو د یو خدای امنیت د ټینګښت یا د خوندیتوب غوښتنه کوي او بل دا وایي چې د کورنۍ چې انتهایی زیاته غریبه ده د سر د انصاف وشي او پلټنه دی چې دغه پېښه کې څوک کړوي هغه ته سخت سزاګار ورکړل شي اوس وروستي راپورټونه وایي چې دغه احتجاج کوونکو د بلو انتظامی مشران ورغلي دي خو لا خبرې تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي
بیٹنی صاحب خپل پسیمه کې ورستی حالات څنګه دي امنیتی حالات کې دي تک تنه وکوچې څومره پیښې را مخته شوې دي امنیتی
کله چې چلل چې سات تبړه کتل وکړو نو د خیبر پښتونخوا په قبایلی او په ځنګړي ډول په جنوبي ضلعو کې په خپل په امنیتی عسکرو باندې چلور بریدونه شوي چې په دې کې 15 امنیتی عسکر چې دي دغه وژل شوی دي او یو د پولیسو الکار چې وو د ډیر اسماعیل خان ضلع سخت تشتول شوی وو خو اوس تازه د ډیر اسماعیل خان پولیسو چې کوم مشر دی صاحب زاده هغه بد واټ ته ویلي چې دغه تشتول شوی عسکر چې دي د عملیاتو په پایله کې خوشاله شوی دي خو په خپل د لپاره لګی چې اې د عملیات د سر تکړه دي څرګه کړی دی خو دی ویل دی چې کوم کسان تشتول او هغه پتیشته کې بریلی شوی او دا کس بیرته واپس راوړل تری خو دین وړاندې چې کومې پیښې ریپورت شوې دي تیر ماشام په لکی مروت په غزنی خیل تاړي حدودو کې یو پولیسو اهلکار چې د معلومه کسانو په ډزو وژلې چې پړې طریقې طالبان پاکستان اخستي او د ترڅنګ دوا پیښې په شمالي وزستان کې راميسته شوې دي چې یو کې پاکستان پوز په خپل باندې منلې چې په بیرالي سیمه کې د پوز یو لوړ پوړی افسر چې میجر وو او ورسره یو بل نعیم چې کوم نایک دی دغه د وسلوارو سره په نشته کې وژل شوی او په دغه نشته کې د شپږو وسلوارو د وژل کېدو دا وهم کړي ولې د تخیل سیمه څخه هم راپورټونه دي او د علاقې امنیتی سرچینو چې دی هغه وایي چې د پاکستان پوز باندې یو بریټ شوی دی او په دغه بریټ کې دوه د پاکستان پوز عسكر وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي خو د تخیل هغه سیمه ده چې هغه نه خلک به کور دي لا تر اوسه پر کډوالې ژوند تیر وي او د دې ته د میډیا رسد کیږي او نه له آزاد سرچینو څخه پخلای شوی چې آیا په دې کې کوم نور ژوبل شوی او کنه خو چې کوم راپورټونه مخې ته راغلي دا یوازې د استخباراتي چارواکو تر لاسه شوی دي او په آزاد باندې څخه پخلای لاره دي شوی دی
رضیات نن به چني سيف چراغلي او د سیمه حال موضوع سره شریک
او کور مو ودان جي مهرباني
هي چاري پاکستان وايي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پاتې وسلو یې امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی او تور پوری کوي چې ټي ټي پی د پاکستان پر ضد بریدونو کې دغه وسلې کاروي راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې واورو او وګورو
د پاکستان حکومت پر لپسې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دروستو پاکستان کې تر هغه غریز بریدونه سیوا شوی او د بهرنو چارو وزارت تر مخه په دغه بریدونو کې وسلوال امریکای پاتې وسلې کاری د امنیتی چارو سیلونکو وایي که سهم تحریک طالبان پاکستان ته د اسري وسلو تر لاسه کېدو سره د امنیتی ادارو ستونزې سیوا شوی خو پاکستان کې د ناامنۍ د پیښو زیات والی لوی علت د وسلوالو ډلو په اړه د پاکستان خپل تګلارې ده
خو دا د ریس کمزورې د ریس داس اویا اصلې د وجه نه څنګه طالبان بریالی کیږي او د پاکستان فوج په شار روان ده نه د کې د پاکستان د فوج پلی پالیسیانې دي طالبانو لپاره سافټ کارنر ده طالبانو خلاف کاروایانې حکومتي هغه محکمه کول نه ده د بنیاد باندې هغه اصلای او باندې په تور استعمالیږي نه کې هغه یې جن منی شو ده
د پاکستان د بهرنو چارو دفتر ترجمان شفقت علی خان د جنوري په یو کم دیر شمه ویلی چې افغانستان کې د امریکای پاتې شوی وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان او نور ترهګر تنظیمونه پاکستان کې د ترهګریز بریدونو لپاره استعمالي او داستونزې په پرلپسې ډول د طالبانو سره شریکه کړي ده په افغانستان کې د واکمنو طالبانو مرستيال ترجمان حمد الله فطرت ملي ټلویزیون ته د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د سرګندونو په خبرګون کې ویلي د امریکا په وسلې او پوزي آلات خوندې کړې شوې دي او هیڅ چاته د دغه وسلو او آلات څخه د ناسمې کارونی اجازه نشته د سیاسي چارو افغان سیلونکو وایي د افغانستان سره په پوله د ازغنتار لګي دروستو څنګه ټي ټي پی پاکستان ته داخلي دلی شي دی وای پاکستان دا تورونه په طالبانو د فشار لپاره کاری
طالبان ته هغه وخت چې دوی د بهرنیانو په وړاندې یا د جمهوریت په وړاندې جنگیدل پاکستان سره مرسته کوله او هغه په دې امید باندې و چې طالبان باید مطیع وي او دوی امربردار وي او خبرې باید ومني. اوس چې طالبان خپلې ګټې پیژني او د پاکستانیانو په تمه کې د هغه سې امربرداري نه کوي، نو له دې کبله پاکستانیان تور لګوي په مختلفو ډولونو باندې.
د پاکستان د پوز مشر جنرال آسیم منیر د جنوري په 14 ویلیو چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان موجودګي او د پولي بل اړخنه پاکستان کې بریدونه د افغانستان سره د کلکیچ یو وزینه لامل دی، خو افغان طالبانو داسې ډول تورونه تل رد کړی دي. د امنیتی چارو سیړونکي وایي افغان طالبان د خپل نظریې په اساس تحریک طالبان پاکستان د خپل فعالیتونو څخه نشي منع کولی.
د ټي ډي پي چې دا کوم ایجنډا دا مونږ نه انکار نشي کولای دا نه اخلاقن، په دې چې هغه دوی چې تاسو سره خمونګه همدغه دی شریعت او دی امارت د بارمو تاسو سره شل کله و جنګیدو، اوس مونږ دا شی افغانستان کې نه پاکستان کې غواړو. یو ټي ټي پي دلته چې پاکستان کې کومه مطالبه کی یا مطالبه زمونږ چارواکو لپاره منل چې دی ګران دي چې هغه فاټ مرجر ویورز کی بل دا چې مونږ اصلي سره چې دی مطلب قبایلی ضلعو تر
د پاکستان روستو سرګندونو سخړ واندې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 14 د بایدن په انتظامی نیوکه کړې وا او ویلیو چې بایدن د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د انخلانه پس هغه هیواد کې په بلیونونو ډالر پوځي سامانونه پرې خودل. نوموړي ویلیو د افغانستان سره راتلونکي مالی مرسته به د طالبانو مشرانو لخوا د امریکې د پوځي آلاتو بیرته ستنولو پورې اړه ولري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیوا پیخور.
پاکستان کې د چین سفیر جیانګ زیډانګ د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل دي. د سرکاري مطبوعاتو تر مخه په دې لیدنه کې دواړو خواوو د خپل منځ اړیکو د لا نور مستحکم کولو هوډ څرګند کړی دی. د پاکستان دننه د سی پیک په منصوبو یا پروژو کارکونکو چینایي وګړو باندې خونړۍ او بریدونو د سی پیک پروژې د راتلونکي په اړه چین اندېښمنه کړې دی. نور حال څه دی د اسلام آباد څخه د ډی وی خبریال او زموږ همکار ارشد حسین تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کړي.
د وزیر اعظم شهباز شریف او د چین د سفیر جیانګ زیډانګ ترمنځ شوی ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتی همکارۍ په اړوند چارو خبرې اترې شوې دي. دا لیدنه د برتانیې د ګارډین ورسپانې د هغه رپورت وروسته شوې په کم کې ویلي شوې و چې په اسلام آباد کې د چین سیاسي سیکرټري وانګ شینګ جی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک پروژې پر وړاندې خطرونو په اړه غیر معمولی سختي نیوکې کړې وي او د چین د عربونو ډالرو د پانګونو پروژې د سی پیک د راتلونکي په اړه سختې اندېښنې څرګندې کړې وي. چین او پاکستان د ګارډین ورسپانې دغه خبر ناسم بللې وو.
البته پچھلے کچھ وقت سے ہمیں
البتہ د تیر سم دیر راہ سے مونگ وینو چې کیاو خوا د چینایي چارواکو لخوا د امنیت په اړه د اندېښنو اظهار کیږي. نو ورسره دلته د کاروبار د اسانتیاو په اړه د حکومت لخوا چینایي کاروبار کونکو ته چې کم ضمانتونه ورکړي شوی نو داغه پنه تر سره کېدو هم د چین لورې په تکرار سره تشویش څرګندېږي.
د سی پیک د امنیت او د راتلونکو پاړه په ګارډین ورسپانه کې چاپ شوی خبر کې د شینګ جی له قوله ویلي شوی وو پاکستان کې امنیت نه خکېږي نو څوک په پداسې حالاتو کې دلته کار لراشي. بلوچستان او گوادر کې د چینایانو ضد کرکه ده، ځینې قوتونه د سی پیک خلاف دي او دا سبوتاج کول غواړي. چین په 28 جنوري د سفارتکار په اړه د ګارډین لیک دروغ بللی وو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه بې بنیاد تورونه ګرځولي وو. پاکستانی ماهرین وای کله چې په کال 2015 کې د چین حکومت په پاکستان کې د سی پیک پروژه پیل کوله نو هغه وخت دلته ترهګری خپل اوروج تر رسیدلې وا او چین دالی دل
اگر پلان کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ چین کے لیے
کا د سی پیک منصوبه بندی کولا نو د دې معنی دا ده چې د چین لپاره ترهګری دومره لوی مسله نه ده چې چین به لدې ځای لاړ شي. دا ډیرو خلکو غلط سوچ دی چې کینی د ترهګری ته لګوري رو حملو لکه بل به چین لاړ شي او زما باور دی چې دا داسی نشی کې دی.
تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچي ایرپورټ په خوله کې د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي وو او یو جوبل شوي وو. د برید ذمہواری نه قانونا ګرځول شوي بلوچ لیبریشن آرمی منلې و. د دغه برید وروسته هم چین د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د چینایي وګړو د حفاظت لپاره اړین ګامونه پورته کړي. له دې وروسته هم د نومبر په میاشت کې په کراچۍ کې د ډزو په یوه پیښه کې دوه چینایي وګړي جوبل شوي وو.
پاکستان او چین په تعلقات کې یو ډېر زیات اهم چې کوم ډیولپمنټ دی هغه شوی او په دغه کې زمونږ چې کوم دو طرفه تعلقات دي په یغه باندې ډېر غټ سوالیه نشان هم اوچت شوی. نو په ایغه په اړه کې د چینی سفیر چې کوم دی ایغه د خپل تشویش اظهار کړی او ډېر په سختو الفاظ کې دا اظهار کړی و چې سو پورې چې د چاینیز چې کوم کسان دي د ایغه سیکیورټي او د ایغه امن او امان او د ایغه حفاظت انتظام پاکستان روغ نه نشي کوی. نو سی پیک چې کوم پروجیکټس دي هغه مخته نشي تللی.
د پاکستان حکومت وایي چې په پاکستان کې د 6000 پورې چینایي وګړي موجود دي چې پکې په سی پیک منصوبه کار کوونکي هم شامل دي. سی پیک د چین د شینجیانګ صوبې کاشغر خار نه د پاکستان د گوادر بندرګا پورې 3000 کیلومتره اوږد کوریډور دی چې سړکونه د ریل پټلې او د انرژي منصوبې پکې شامل دي. په پاکستان کې د چینایي منصوبو لویه برخه بلوچستان او په گوادر ساحلي خار کې ده او بلوچ بلتون غوښتون کې وسلواله ډلې دا پروژې د بلوچانو د وسایلو ایلو ترولم کی بولی اور باندے حملے کوي. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
ډیوی سره د ملتیا مننه کوو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یوې غونډې پر مهال پیکا قانون د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ خلاف بللې دی او غوښتنه یې کړې ده چې دا قانون باید په بشپړ ډول ختم کړی شي. د غونډې نور حال د اسلام آباد څخه د وقار احمد په ریپورت کې ګورو.
د زیارت پرز په اسلام آباد کې د ایچ آر سی پی په دې غونډه کې خبریالانو, وکیلانو او د مدني ټولنې استازو برخه واغسته او پریکړه وکړه چې یو داسې اتحاد جوړ کړي چې د دې قانون مخنیوي وکړي.
دا نوې قانون چې پاکستان کې پاس شوی دی دا حقیقت کې اظهار رائے په ازادۍ باندې سخت ترین قدغن دی. دومره قدغن چې ته مارشلا کې نور راغلي دی په ظاهره وایي چې موږ د روغ خلاف قانون جوړ کړی مګر قانون د رښتیا خلاف دی.
په غونډه کې د مختلفو خبریالانو, تنظیمونو استازو سرګند کړه چې د دې قانون لالارې د بیان ازادۍ ته محدودیت راوړل کیږي او حکومت د خلکو حقوق لمنځه وړلو هڅه کوي.
دغه پیکا قانون کې چې کوم بدلون شوی دی دا دراصل نه د صافیانو په خلاف دی, نه د وکیلانو, نه د سیاسي خلکو جمع, نه د ټول پاکستان خلاف دی. هغه کس چې د رائے اظهار کوي د هغې خلاف به دا قانون استعمالیږي او یو داسې نظام راوستل کیږي پاکستان کې چې چرته به په نوم خو به جمهوریت وي خو دراصل کې به ډکټیټرشپ وي.
قانون پوهانو وویل چې په دې قانون کې مبهم تعریفونه موجود دي چې د مخالفو اوازونو د غلي کولو لپاره کارول کېدلی شي. د غونډې ګډونوالو د دې قانون په سختو مادو هم بحث وکړو.
پیکا قانون د بشری حقوقو سرغړونه ده ځکه چې په دې قانون کې د رائے ازادي نشته. د پاکستان دستور هر شخص ته د خپل رائے د اظهار ازادي ورکوي خو اوس هیڅوک نسی کولای چې په آزاد توګه خپل نظر سرګند کړي.
د پاکستان پارلمان د پیکا په نوم لانجمنه ترمیم شوی قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منظوره کړې ده. د پیکا قانوني ترمیمي مسوده 2025 لمخې په هیواد کې به د سوشل میډیا پروټیکشن اند ریګولیټری اتھارټي په نوم یو اداره جوړه شي او که یو شخص د روغ پروین او هغه بدرینه 15 کال قید او 6 لک روپے جرمانه کې دی شي.
دا قانون یوازې تجاری خبرونو د مخنیوي لپاره نه دی بلکې هدف یې دا دی چې د حکومت لخوا خپور شوی پروپاګاندا نور هم مضبوط کړي او د مخالفو خلکو غږ بند کړي.
د پیکا قانون په ضد پټول پاکستان کې د صحافتي تنظیمونو لخوا مظاهره روان دي او د جنوري په 13مه یورپی اتحاد پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د یورپی اتحاد مارکیټ ته د صادراتو اسانتیاوي, د بشري حقوقو درنوي او د اظهار رائے ازادۍ سره تړاو لري. د پاکستان حکومت دریز لري چې د دې قانون سره په ورسپانې یا نورې میډیاي رسنې نه متاثر کیږي او یوازې په سوشل میډیا باور سره په جالي او پارونکو موادو نظر ساتل کیږي.
مخکې چې دی صرف که تاسو باره کې چا خبره کړې وه نو تاسو چې دی کمپلین کولی شئ. اوس چې دی کمپلین څوک هم کولی شي نو دا خو اظهار رایه لپاره ډېر زیات خطرناک یو خبره ده.
په یاد غونډه کې دا هم ویل شوی چې هغه سیاسي ګوندونه چې مخکې د دې قانون په ضد خبرې کولې اوس ډېر زر ځینې بدلونونه ومنل. سیاسي ګوندونه باید سرګند کړي چې د بیان د آزادۍ په برخه کې کم موقف لري. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسټس د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون 2015 پیکا پر ضد په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان کړی دی. غواړو چې تفصیل یې د لیدونکو سره شریک کړو. زموږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار او د ډی وی خبریال الیاس خان صاحب. ستړي مشوي، په خیر راغلی الیاس خان صاحب.
ډیره مننه.
مننه الیاس خان صاحب، که وروستی حال زموږ سره شریک کړئ. د پیکا قانون په وړاندې په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان شوی دی.
جی بالکل، د کله نه چې دغه قانون منظور کړی شوی دی او د هغې وروستو پرون بیا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ دغه کال ورکړی و چې نن د جمعې د لمونځ نه پس په ګرد پاکستان کې صحافتي ډلې دې په ضد احتجاج کوي او چې کوم پریس کانفرنسونو کې جرنلسټان ګډون کوي نو تور پټای به په مټو باندې تړي د احتجاج په توګه باندې. دغه احتجاجونه نن د کراچۍ نه والي ګرد پنجاب، پېښور، کوټه او وړو پریس کلبونو کې هم شوي دي. په اسلام آباد نېشنل پریس کلب کې دغه احتجاج د جمعې مونځ نه پس شو. فیڈرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بٹ کولا په دې موقع چې کوم صحافتي مشرانو جرنلسټانو د هغوی دغه وینا وه چې دا احتجاج به تر هغه پورې روان وي چې تر کومې پورې حکومت دغه لانجمن قانون واپس وانخلي. دوی دا یو تور قانون اوباله او د دوی دغه وینا وه چې په پاکستان کې د وړاندې نه صحافت په مرۍ باندې حکومت غلی شوی دی او د پیکا دا ترمیمی قانون راوړل کوم پټولنیزو رسنیو سره سره که څه هم حکومت دا وایي چې پټولنیزو رسنیو باندې غلط خبرونه یا بې بنیاده خبرونه یاد چاپ کیږي، ځکه حکومت دا قانون راوړلی دی. خو د خبریالانو وینا وه چې بنیادي مقصد حکومت ته آزاد پریس یا د رایې د اظهار باندې قدغن لګول غواړي چې دغه رنګ څوک هم د حکومت په حالتو پالیسیانو یا د هغې چې کوم کار دی د ملک نظام چلول دي هغې باندې د نیوکو جوګه پاتې نه شي. نو ځکه یې په دې کې دغه درنې سزاګانې د دریو کالو پورې د بند سزا او 100,000 روپۍ دغه جرمانې لګولې دي او مقصد یې هم دغه دی چې په ملک کې روان د صحافت دغه ته هم مرۍ غلې کړی شي.
الیاس خان صاحب، موږ تیره ورځ هم په یو بل موضوع باندې خبرې وکړې، دغه کوم چې د سیویلین ټرایلز دی په ملټری کورټس کې، د دې تفصیل څه دی وروستی؟
جی بالکل، دغه اورونه نن هم روانه وه او په هغې کې چې کوم د ججانو لخوا او وکیلانو لخوا خپل مختلف سوالونه راوچت کړی شوي دي. د بینچ یو غړی چې کوم آئینی بینچ دی، جسټس مسرت هلالي، هغې دغه سوال راپورته کړی دی چې په آرمی پبلک سکول په خبر باندې په 14 دسمبر کوم برید شوی وو او کوم په 9 مئی باندې کوم دغه بریدونه شوي وو چې کوم دوی دا وایي چې په فوجي ودانو باندې شوي دي. نو په دغه خلکو کې څه فرق دی؟ دغه فرق دی موږ ته وښودلی شي. په دې باندې د درخواست ګزار یو وکیل وینا وه چې په آرمی پبلک سکول باندې کوم برید شوی وو نو هغه تراګر برید وو او د هغې دپاره د هغې چې کوم بیا ټرایل شوی وو په پوځي عدالتونو کې، نو هغې ته باقاعده د پاکستان په آئین کې یو بدلون راوستل شوی وو چې هغې ته 9 آئینی بدلون ویل کیږي. او اوس چې کوم د 9 مئی د کوم دغه خلکو دغه ټرایلس کیږي په پوځي عدالتونو کې، د دې لپاره څه قسمت ترمیم نه دی راوړل شوی او په کار دا ده چې په ملک کې کوم د وړاندې نه یو نظام دی د تراګرۍ ضد چې کوم عدالتونه دي انټی ټیریزم کورټس هغه کې دی د دغه ملزمانو ټرایل وکړل شي نه کو په پوځي عدالتونو کې. په دې بعد بنچ یو غړي جسټین خان بیناوا چې د پوځي هر هغه قانون چې کوم هغه د ملک آئین یا قانون سره متصادم وي هغه پرځې نشي پاتې کېدلې. نو دغه اورونه اوس هم روانه ده د درخواست ګزارو له خوا خپل دلایل وړاندې او د دفاع وزارت چې کوم وکیل دی هغه خپل اخیری دلایل د ګل په ورځ باندې وړاندې کوي او د ګل ورځ پورې دغه اورونه اوس لنډول.
ډیره زیاته مننه الیاس خان صاحب تاسو ته هیڅ چاره غواړو.
مننه تاسو.
بلوچستان کې د خبريالانو او د حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو د لانجمن پی کا اکټ پر ضد احتجاج سلسله روانه دا او د قانوني د صحافت د ازادي پر ضد یو دسیسه بلل ده. دوی وایي چې په بلوچستان کې د خرابې امنیتی وضع لامل د مخ کې څخه پر صحافت بندیزونه دي او اوس د دغه نوي قانون د عملی کېدو سره به هلته نور صحافت کول ګران شي او سملاسی دغه اکټ د ختمولو غوښتنه کوي. راځي چې تفصیلي د چمن څخه د نعمت الله سرحدي ریپورت کې وګورو.
د پاکستان فیډرل یونین اب جرنالیست په غوښتنه دغه احتجاج د کوټي چمن دالبندین کولو او سوی د مطبوعاتو او مرکزونو مخې ته وسو او ګڼ شمیر خبريالانو سوداګر تنظیمونو او سیاسي ګوندو غړو او د مدني ټولنې فعالانو پکې ګډون درلود. خبريالانو وویل د دې بل مطلب یوازې ټولنیز رسنۍ الکترونیک او پرنٹ میډیا او ډیجیټل پلیټ فارم مخنیوي کول دي. حکومت دې قانون ته د ریوینیشن اپ الکترونیک کرائم ترمیم بل 2015 نوم ورکړی دی. سی ای پی ای سایبر کرائم شاخه ختم کړي او سوشل میډیا پروټیکشن اند ریګولیټری پرانستلو ته تجویز ورکړي. صدا به د سوشل میډیا پلیټ فارم رجسٹریشن منسوخ کول او معیار تعین او د صارفینو د حقوقو تحفظ به یقیني کوي.
چې کوم ډیجیټل میډیا یا د سوشل میډیا ورته وای کدی د پردې باندې کوم جدي خبرونه دي اته فورس د تکدار او کاوی د جنور طریقې هم سره په کار داد کوم قانون راوړ هغه د ساتیانو د تنظیمو سره مشاورات وکړي دا وو په مشاورات باندې قوانين راوړ.
خبريالانو وویل چې دغه بل مخې ټول ټولنیز رسنۍ پلیټ فارم بل د حکومتي ادارو سره رجسٹر کول لازمی وي. دغه ترمیم بل مخې پاکستان د نظریه خلاف او خلک له قانون څخه سرغړونې راپارول مواد مخنیوي بکوي.
دا په پاکستان کې پر ازادي صحافت باندې یو د کتنونو غوړ کې دي ساتيان یا میډیا په خپل کې دغه کړه وسل په تسلو کې راوستل چې دا چې د قانون مر ټول قانون بولو دا د جمهوریت کې دا ماشالله ده.
حکومت داوا کوي چې دا قانون د ورځپاڼو ټي وي او د خبريالانو سره تعلق نه لري. دا سوشل میډیا لپاره د دې سره د جېلي خبرونو مخه ونیسي چې په ټولنه کې خرابې رامخته کوي. دغه قانون لمخې مرکزی حکومت په ټولنیز رسنۍ لپاره عدالتي کمیشن جوړوي چې مشري به د های کورټ په خوانی قاضي کوي او د دې پریکړې په شپږم ورځو کې په سپریم کورټ کې چیلنج کیدای شي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټي وی چمن.
زو د کوټ ولوري ته په پاکستان کې پولیس ویل دي چې یو پلار د خپل لور د وژلو اعتراف کړی دی. رويټرز خبری ادارې لیکلي دي چې د هرا په نوم وژل شوې 15 کلن انجلۍ په امریکا کې زیږیدلې او پلار چې انور الحق نومیږي پلار یې تازه پاکستان ته بیولې و چې د جنوري په 28مه په کوټ ښار کې وژل شو. راځي چې تفصیلی د حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې وګورو.
د بلوچستان سټریټ شاباز ګلې همدغه کور دی. د پولیسو په وینا چې د دې ګیټ ترمخي همدلته اهیرا انوار وجلې دا وای چې شاوخوا د شپې لسنیمه بجې ل خپل پلار سره داله کور راوتلې. پلار دلته موټر سایکل درولې او په هغه وخت کې دای کور ته ننوتی لورته ویلو چې زه خپل موبایل را اخلم. چې پلار کور ته ننوتی په همدې وخت کې ویل کېږي چې پر دغه 14 کلنه انجلۍ باندې دلته دزې سوي دی او دغه په نتیجه کې دا وجل سوي ده.
راځي او انجلۍ دلته پټو
هغه ټکان आवाज او چې موږ دلته رالو کوښنه دلته پراتو کوښنه چې دلته پراتو
غنجلی
او پلارم رالی هغه سوزکی واسي به سپیټال ته بیا
زخمی و
او زخمی و
غنجلی یا څه ویل یا ناری ولی
یا یا غټم زخمی و یو आवाज منو
څه نو غټم تاسو چی شو لیا پلار څه ویل لیا
پلار خو غټم ډیر جړدلیو بیاس بیا مجرالو زما کازویو هغه وای څک سدی وای نامعلوم افراد دی
د کوټي د پولیس چارواکو په وینا هیرا انور په امریکا کې زیږیدلې او د هغې کورنۍ له تیرو شاوخوا 28 کالو راپهیسي په امریکا کې ژوند کوي. وای د هیرا انور مور او د هیرا انور دوی خوندې لا هم په امریکا کې دي، خو هیرا انور او د هغې پلار انور الحق پر 15 جنوري له امریکا څخه لاهور او بیا پر 22 جنوري له لاهور څخه د بلوچستان سر ښار کوټي ته راغلي. وای دوی له راجپوت بیلی سره تعلق لري او د دوی ټول ټبر لا تیرو څول سيزو دلته په کوټه کې آباد دی. پولیس وای پر 20 جنوري هیرا انور وجلسوي د هغه پلار او د هغه سکنای ماما محمد طیب د هیرا د وجنې په تور نیولې دي.
اس وخت می اپ کو غره کوئی کنکلوژن سولید کنکلوژن بتاو کې
دا وخت کوم معلومات موږ تر لاسه کړی له هغه دا معلومیږي چې دنجلې جامو اچول ناشته پاسته جون جواک ټولنیز جون ټیک ټاک فیسبوک او لدی لارې د خلکو سره د هغه خبرې اترې تعلق د دې د کورنۍ خوښ نو، مګر کو اوس زه تاسو ته دا وایم چې د هغه د وجنې اصل لامل دا یو وجه ده چې د هغه پلار او ماما په شریکه سره هغه بس هم په دغه وجلا نو دا بناسم وی موږ ته لګ نور وخت پکار دی.
ته ان شاء الله 9 دن کې ریمانډ می مل گئی
د پیشي اړوند پر ټولنیزو رسنیو او رزنیو ناستو کې هم بحثونه شروع شوي.
کوم څه د غیرت کانسپټ دا هغه د یو جندر سره ولې منسلک ده، ولې د سړیانو سره سي د غیرت کانسپټ هغه نه اور سره منسلک کیږي، ولې شذ سي د دې بیسیک وکټم یې همیشه، او یو د څوارو سو کلو انجلی by definition comes to the aqwam mutahida comes the child definition da agar the 8 you the 18 kalo da kshne da no ter you 14 kalo kshne injali se da de makhta prazwand prota ka da plar pa nazar ki ta se de kawal ka da de se kam amalo ka beshak aga galat ho da de plar pa nazar ki lekin da time la rai se aga isla kade wa bala khabar da se da pakistan par judicial law se da aga مطلب یو ډیر غټ کوېشن ریس کیږي پدې کې سه کله دا سړی په یو اس کې وو هغه ټایم سه د دولې د اکشن نه اخیسته دی، کله پاکستان ته راغی او د اکشن واخیسته ولې د تداوی سه د سیزه په پاکستان کې کوي سم او زه د پاکستان د باندې نه سم کوي. آیا دا د credibility question da kada da security question da
da pirshi alwand aw prahira anwar da lagedal yu toruno pa bab mu da hagi da koranai nazar akhistal wo gushtal qumushta inkar wasu police wai tarna hawrazu puri bai plar aw mama tsakha palatani kawi aw pade araba alwand amrikai charwa ko sarahum zaruri malumat sharik kawi. Hafizul astur sharanai voa diwa kwata
پاکستان کې د پولیو وایرس ضد د کال 2015 لومړی کمپاین د فبروري 3 نیټه څخه پیلېږي چې د 8 نیټه پورې به دوام لري. د چارواکو په وینا د پولیو ضد کمپاین کې 15 لکه د 5 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو حفاظتي واکسین ورکول هدف ټاکل شوی دی. راځي چې تفصیلي د عثمان خان په ریپورت کې وګورو.
پیخوار سرویسز اسپیتال کې د پولیو وایرس په ضد د مهم پرانستې په محل د صحت محکمې د پاره د وزیر اعلی سلاکار ویل سخ کال په وایرس قابو موندلو د پاره کوټلي اهداف ټاکل شوې دي.
د وبا غونډه کې شکل اختیار شو خو ان شاء الله تعالی د پر چکم زمونږه سر پلسز ماینسز کول پکارو په خپل کمپاین کې نو هغه مو پکې وکړل. اوس ګورو چې را مونږ ته دای فیډ بیک سونه راځي، مطلب دا چې زمونږه سونه پوره پدې موږ چکم ټارګټ کې خو د چ پدې کې موږ سونه کامیابی
میډیا ته معلومات شریکولو په وخت چارواکو ویل دا واری د نارام کورم ضلع په شمول د پښتونخوا ټولو ضلعو کې به کور په کور ماشومان ته د پولیو نه حفاظتي ویکسین ورکول شي. د کوم رسولو دپاره سلوي غزره د پولیو ورکرانو ټیمونه تیار کړی شوي او د دوی په سیکیورټۍ به 50,000 پولیس اهلکار ګمارل شي. د روان کال 2015 د پولیو لومبۍ پیښه په ډیر اسماعیل خان کې رپورټ شوې وه. چارواکي وایي د پولیو ضد وروستي کامی مهم کې د روان کال 2015 د پولیو لومبۍ پیښه په ډیر اسماعیل خان کې رپورټ شوې وه. چارواکي وایي د پولیو ضد وروستي کامی کمپاین کې د نامنۍ له کبله په یاد ضلع کې د سلویخ نه 50,000 پورې ماشومان د ویکسین نه محرومه پاتې شوي وو.
وګوره زمونږ د پولیو د پاره چې کم دی کنه نو حساسو ضلعو کې پېښور خیبر او د دې نه علاوه د بنوانډي خان ډیویژن چې کم او ضلع دي نو دا ټولې ضلع چې کم دی نو زمونږ د پاره ډېرې حساسې دي او هلته چې کم دی نو زمونږ کوریجز هم ایز کمپیئر ټو د ادر پارټ آف د کے پی چې کم دی نو لږ کم وي کمزورې وي نو د هغې د وجې نه دا وایرس چې کم دی نو پرسسټنټلی سرکولیټ کیږي.
پروس کال په 2023 کې پاکستان کې د پولیو درې او یا پیخي په ریکارډ راغلی وي. په کوم کې د ټولو نه زیاتې ویش په بلوچستان صوبه کې، 22 په خیبر پښتونخوا او سند صوبه کې، پنجاب او سرخار اسلام آباد کې یو یو پیخه رپورټ شوې وه. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
او اوس هم د یو بهرني ریپورت ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې په وسلو د کنټرول املاتړي هیله لري چې د امریکې د صدر ډونالد ټرمپ د خوا د جوهري یا د اټومي وسلو د ختمولو په مرسته کې تازه خبرې په جوهري وسلو کې د کمی په اړه د روس او چین سره د خبرو اترو لارې هوارول شي. د قومي چارو د پاره د وی او ای د خبريال سټیو هیرمن ریپورت تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای د صدر ډونالد ټرمپ د وروستۍ وینا تر مخه چې ورلد اکنامیک فورم ته کړي وایي ډیره ممکن ده چې د جوهري وسلو د ختمولو په سر امریکا د روس او چین سره مذاکرات وکړي او حتمی لوزنامو ته ورسي.
په جوهري وسلو مصرف کې دن کې زیات پیسې او د دې ویجاړون کې توان داسې شایان دي چې نن سبا پرې مونږ خبرې هم نکو ځکه چې تاسو دغه اوریدل نغواړي. دا ډیره د مایوسی خبره ده.
د سور جنگ په وخت چې کوم ماشومان بس کول تتل هغه د دینه خبر دی او دوی ته به تربیه ورکول کېدله چې د ناساپی جوهري بریټ په وخت څنګه ځانونه محفوظ کول شي. دا سي معلوماتي فلمونو کې به دا نه خودل کېدل چې سرنګه یو 14 کول شي غونډه علاقه د منځ یو سي. دا هغه وخت پته ولګیده کله چې په کال 1950 کې د نیواډا په صحرا کې د امریکای حکومت د ځمکې په سر جوهري ازموینه وکړه. په 1950 کې امریکای د دویم عالمی جنگ د ختمولو د لپاره په جاپان دوه اټومي بمونه ورګزار کړل. د دغه وخت راهسي معلومه شوه ده ک څوک د جوهري بریډ وروسته په ابتدایي توګه بچوي هم وو خو دوی تابکارې سوزولې او ناروغ کړي وو. د دې وحشت حتمن د جوهري وسلو د ختمولو یا کمولو د لپاره ولسی احتجاجونه او سفارتي حل زلې راو پارولې. امریکا او روس هر یو ملک سره د 5000 نه زیات جوهري وسله یا وار هډز دي. دا د نړۍ د جوهري وسلو 90% ده. په وسله د کنټرول د مرستیالانو تر مخه په نړۍ کې دومره جوهري وسله ده چې هغه د دنیا د لس نه تر د 500 سل پورې تباه کولی شي. د واشنگتن او ماسکو ترمنځ دا وخت د سٹارټ یا اس ټی ای آر ټی په نامه یو لوزنامه ده. دا لوزنامه د جوهري وسلو او د دې د استعمال د نظامونو شمار د کم ساتلو په اړه ده. د اوسنا یو کال پستا لوزنامه ختميږي. وسلې په قابو کې د ساتلو د تنظیم غړي شو ډون لی هانګ وای په دې صورتحال کې د روس او چین سره د صدر ټرمپ وینا سمدستي توجه غواړي.
او په دې وجه د خبره د ایجنډي په سر کې پکار ده او دا اشاره ورکول چې صدر په دې اړه فکرمن دي د یو ډیر مثبت سوچ دی.
د سیشنبه نه پورس د امریکای انسټیټیوټ اف پیس کې دی بولټن اف دی اټومیک ساينټیسټ تنظیم د قیامت کړه ستنه یو سکند د نیمه شپې ته ورنږدې کړه ده چې مطلب یې د زیاتې بشر وژنې وسلو نه رامخه ته کېدونکو ویجاړې او انساني بقا ته د نورو ورپېخو خطرو اهمیت په ګوته کې. که هر څه د قیامت کړه یو علامتي نخدا کوسیډون کې شوډون وای دا هغه خطرې په ګوته کوي کومې چې د جوهري وسلو نه امریکایانو او نورې نړۍ ته ورپیخي دي.
It is a good
دا یو خطرې کړه چې لږ ډیرو زیاتو خلکو پام دی دا راوړوي او تاسو په امریکا تور نه شئ لګولې چې دوی لا د نورو ډیرو ستونزو سره مخ دي او دا غړې یو یادونه ده زما په خیال دا یو خطرې کړه.
د وایس اف امریکا د خبريال سټیو هرمن د پاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
خیبر پختونخوا کې د پټو ته د اوبو خور د لپاره پوره اوبه درسول لپاره د نړیوال بانک په همکارۍ سره د اوبو د تنظیم سرکاري ادارې د لختو جوړولو پروژه پیل کړې ده چې نه یوازې کروندګرو ته به په پراخه کچه اوبه ورکړل شي بلکې د اوبو د ضایع کولو مخه هم نیول کېدای شي. راځي چې تفصیلي د ملک وقاص په دغه ریپورت کې وکړو.
د پښتونخوا صوبې د اوبو د تنظیم محکمې یا واټر منیجمنت ډپارټمنټ چارواکي وای چې دوی کروندګرو ته ویړیا پاخه لختي ورکوي چې نه یوازې د اوبو چلن پکې په پراخه کچه کیږي بلکې د وښو او کثافتونو را پیدا کېدو امکان پکې هم کم وي. خوشر دا وي چې دغه پاخه لختي به دوی په خپل خرچ نسبوي. کروندګر د اوبو خور په نظام کې د خوالي راوستو باندې خوشاله ښکاري او وای د سره به د دوی پټو ته برابر اوبه ورکول باوري شي.
دا خو بخکاره خبره چې مثال زمنګ مخ کې ګڼ دوه ګڼټو کار کول به ګڼ هغه ګڼټه کار کې نیم پرې موږ ته اوبه سیوا کیږي موږ خپل لیول ته رسیدو چې دا ټول مرګري راته وځي دا په 32 سال کې لکه داسې اړو شوی دی موږ چې کوم لختي بیک شوټر باندې خپل کودای کړی دا نو سہولت پکې ډیر زیات دی چې څومره دا موږ په خطه لاړو نو د قشان ان شاء الله چې حکومت تعاون موږ سره وکړو دا به موږ د خپل پټو کې لختي بوزو بیا.
په پښتونخوا صوبه کې کروندګر وار د مخې دا شکایت لري چې د کال 2013 نه را پدې خو درو سیلابونو د دوی د اوبو لګولو سیستم ویجاړ کړي چې له عمله یې کروندګر زیانمن کړي خو پدې نالو د نسبولو لګښت سره د اجارو کروندګر اندېښمن دي چې خرچه هم وکړي او دا اجارې ختمېدو سره ترې مالک ځمکه هم واخلي.
زمیدار دا ځکه نه پخې چې ارچا سره د کال د دوو اجاره ده نو هغه پدې دغه دی چې مثال زبته یو ما یا بنیتی بوته یم یا وسره پیسې نشته خو هغه وایي کزه د لختین نن پوخم نو سار رانه مالک دا پټي علي نو هغه وایي زه سله پخوم مالک هم وایي چې زه لختې سله پوخم دا خو پیسې می جاره اغشت ده.
خو د اوبو د نظام سرکاري ذمہوار وایي چې د نالو تنصیب کولو لګښت با کروندګر نه بلکې د زمکو خاوندان ادا کوي او پدې پروژه کې د شاړو للمو هوارو زمکو درې سکیمونه ورکول کیږي.
د دې ورلد بانک پروجیکټ کې په 13 کالو کې تقریبا موږ داسې شپږ وو سوا ته سو پورې سکیمونه دا کړی دي چرته کې اوبه کمی وي نو د دې وجه نه هغه د اوبو جمع کولو یو ځای کې د ډنډ کولو ضرورت وي نو هغه لپاره موږ هغه ته سټوریج ټینک جوړو. دویم موږ چې کوم دا هم داسې د للمو علاقې چې کمی وي چې همدغه سې پکې ځمکې ښکته پورته وي هواري پکې ډېره نه وي وړې وړې ځمکو کتې ټوټې وي نو په هغه کې بیا موږ پایپ واټر کورس کوو. دریم سکیم زموږ بیا چې کوم دی نو همدغه لختي تیار لختي چې کوم په ځمکه کې جوړیږي لکه په لختو کې اوبه بهیږي نو دا هغه لختو پخلی وي چې دا مطلب دا په سیمټي هغه باندې پوښ شي ناوو باندې نو بیا دا اوبه به ضایع چې کوم دی به کم شي.
په پاکستان کې د موسمیاتی بدلونونو لامل وار د مخې سړون کې د اوبو د کمی اندېښنې سرګندې کړي او وړاندیزونه کوي چې باید د اوبو خور په نظام کې د ساينسي طریقې خپل کړل شي چې اوبو د ضایع کېدو نه هم بچ شي او فصل هم متاثر نه شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د ریوی سره د ملتیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مل شوې د خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدې په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې حال او خبرونه تر لاسه کړی وي او که غواړئ چې د ریوی نورې خبرونه وګورئ نو د ریوی په ویب پاڼې په یوټیوب چینل باندې او د ریوی په فیسبوک پاڼې باندې هم تاسو کولی شئ چې نور خبرونه وګورئ، خبرونه ولولئ او ریپورتونه هم کولی شئ چې وګورئ. بیا هم د ملتیا مو ډیره زیاته مننه کوو د دې خبرونه قربانه و ما زمونه ز شهید خبرونه پروډوسر او ماحول جلیل تاسو څخه خپل اجازه او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.